ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنوي او لنډو چپو سلی رښتا اوریدل شي. د نیم ساعت خبرونه ته موزن ریاست نوري هر کله کوم وړاندې په خبرونه کې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت سره یو شمیر کورنۍ وایي چې اقتصادي وضعیت دومره خراب شوی چې ژوند په سختۍ تیروي.
اوس زه هم بیکار یم، خاوند مې هم بیکار ده.
د اوروزګان بزګر د اورښتونو کمښت ته ډېر اندېښمن دی.
کښتونه مې کرلې دي، وضعیت دا زموږ اوبه داسې په مشکل دي. وروره،
د وچکالۍ د عواملو په اړه مو د چاپېریالي مسایلو له یو پوه سره مرکه کړې ده.
خو موږ طبیعي فرض درلود، بوټي درلودل، واښه هم درلودل، ځکه پټه وه، ځکه لوڅه نه وه.
پولیو یا ګوزن څه ډول ناروغي ده او په څه ډول یې مخنیوی کېدای شي؟
دا داسې ناروغي ده چې هېڅ تداوی نه لري. که یو ځل کوم ماشوم پرې اخته شي، او د ټول عمر لپاره فلج وي او د خپلې کورنۍ او ټولنې د اوبو بار وي.
دا به هم واوري چې په کندهار کې یو شمېر مېرمنې چې په ښاري ټاکسي موټرونو کې سفر کوي، غواړي چې دوی دې موټرو په ډکو یا ټول بکسونو کې نه کینوي، ځکه ډېرې په تکلیف کېږي.
کله نارینه غواړي چې ور وخېږي، بیا ښځې ته وایي چې تکشت صدقۍ ته واوړه، دلته نارینه کښېني.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا سکل په افغانستان کې د هغو کسانو شمېر چې بشري مرستو ته اړتیا لري له 28 میلیون زیات ښودلی، یا ویلي دي چې په پام کې لري نږدې 30 میلیون اړمنو کسانو ته مرستې ورسوي. په عین حال کې یو شمېر بې وزلې کورنۍ وایي په افغانستان کې د بیکاری کچه اوج ته رسېدلې او دوی له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
کونډه زهرا چې د درې اولادونو مور او د کور سربرست ده، د کابل ښار یو سرک تر غاړې سوال ته ناسته ده. وایي په داسې حال کې چې یوه لوري مایوبه ده او دوامدارې درملنې ته اړتیا لري، له مجبوریته سوال کوي، ځکه په خبره یې له ډېرو هڅو وروسته هم نه ده توانېدلې چې ځان ته کار پیدا کړي.
درې اولادونه لرم، له مجبوریا سوال کوم. د ماشومانو لپاره د ورځې 2-3 افغانیو ته اړتیا لرم. کور کې یوه سپین سرې مور لرم، یوه لور مې مایوبه ده، د کور سرپرست زه یم، کار نشته، څه وکم؟ مجبوره یم د سړک په سر سوال وکم.
دا چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال په یو خصوصي دفتر کې د صفاکار دنده درلوده، له تیر نږدې یو کال راهیسې بیکاره شوي. طالبانو په افغانستان کې واک ته له رسیدو سره سم په ډیرو دولتي ادارو کې ښځې له کار کولو راګرځولې، او د تیر کال په ډسمبر میاشت کې په نه دولتي موسسو کې هم د دوی په کار بندیز ولګولو. د کابل ښار د چلستون د سیمې یو اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي، وایي خاوند یې له سهاره تر ماښامه د کابل په ښار کې لاسي کراچۍ چلوي، خو ماښام د نه کار له امله ناهیلی کور ته ستنېږي.
پخوا زه ښوونکی وم په کاپیسا ولایت کې، د جنګونو له امله مهاجر شوم. اوس په کابل کې یو کرای کور کې ژوند کوم. اوس زه هم بیکار یم، خاوند مې هم بیکار ده، شخصي کور نه لرو. خپل مصارف او د کور خرج ډېر په سختۍ پیدا کړو.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوې. د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو بنسټونو ویلي چې په روان کال کې په افغانستان کې میلیونونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. تازه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکي رامز ال اکبروف ویلي، سره له دې چې روان کال په سوریه او ترکیه کې ویجاړونکي زلزلې وشوې، خو افغانستان لا هم په نړۍ کې له ستر بشري ناورین سره مخ هیواد دی. د ملګرو ملتونو سازمان په ویبپاڼه راغلي چې نوموړي له کابله په آنلاین بڼه نیویارک کې خبریالانو ته ویلي، ملګري ملتونو او شریکانې سکل افغان وګړو سره د مرستې لپاره د 3.6 میلیارد ډالرو غوښتنه کوي. خاغلی ال اکبروف ویلي، په تیرو 13 میاشتو کې ناخالصه کورني تولیدات جی ډی پی په 15% کم شوي، د لومړنیو خوراکي توکو بیه په 13% او بیکاري 40% ته لوړه شوې ده. دغشان د خلکو نږدې 15% عاید اوس یوازې په خوړو مصرفېږي. له دې وړاندې هم ګڼو خیریه بنسټونو د افغانستان د بشري وضعیت د خرابېدو خبرداری ورکړی او ویلي و چې د دې هیواد له نیمایي نفوس زیات 28 میلیونه وګړي د لوږې له ګواښ سره مخ دي. په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو اندېښنې هغه مهال لا زیاتې شوې چې یو شمېر نړیوالو مرسته رسوونکو ادارو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په نه دولتي موسسو کې د ښځو د کار د ممنوعیت د پرېکړې په غبرګون کې خپل فعالیتونه وځنډول. طالبانو په افغانستان کې لشپګمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په زده کړو هم بندیز لګولی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکي رامز الکبروف ویلي، سره له دې چې ملګري ملتونه په دې اړه د طالبانو له حکومت سره کار کوي، خو په خواشینۍ سره چې تر دې دمه د نجونو د زده کړو په برخه کې هڅونکې یا د پرمختګ کوم خبر نشته.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
د اورزګان ولایت یو شمیر بزګر سکل دې ته اندېښمن دي چې که زیات اورښتونه ونه شي کرنه او مالداري به لا ډېره زیانمنه شي. لکه د ډېرو نورو ولایتونو په څیر د اورزګان ولایت د ډېری اوسیدونکو اقتصاد هم پر همدې سکتور چې د وروستیو کلونو وچکالي ډېر ځپلی ولاړ دی. نور حالې په دې رپورت کې
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ اوسیدونکو د خپل راتلونکي په اړه د یو بشري ناورین خبرداری ورکوي. دا خلګوای ټول عاید له کرنې او مالداری څخه دی، خو وای کوبنوي نو د دې کرنې او مالداری هم ورسره لمنځځي. د اورزګان ولایت اوسیدونکو غلام رسول دولس جری بزمه کلری او پالنې د خپل څلور نورورونو سره یو ځای کوي. نموړی وای په کورنۍ کې درويشت نه دی او د ټول سترګې د دغه دولس جری بزمه کې حاصل ته دی او نور هیڅ غټن نه لري. دی وای هم دا اوس د ترینکوټ په سیند کې اوبه تر نیمایي زیاتې کمې سوي او ورښتونه نسته، او په خبره کې حالات دغه ډول دوام وکړي نو وی رسته چې شنه غنمبې په ځمکو کې وچسي.
سږ کال د اوبه پر کمېدو دي، موږ ډېر سره پاندېښنه کوي. واده خدای کارونه جلا دي، بندګي چې دا موږ رې ورته موږ دغه دا شنو کښتو ته اوس موږ ورختای چې دا به نه ورسېږي. ولې اوبه اوس په رود کې یوه واله اوبه نسته په دغه ضرورت کې چې په خوا به د دې رود هېڅوک پرې وتای نو سدی به ډکو سل په سله کې د لوږې سره مخامخ دي. چې نه اوس وروره خلک ګرده ستړي دي، وروره نه چاته امید پیدا کېږي چې سړی یو کار ځینې واخلي. نو ګرده خلک مخلوق ګرده هغه ستړي دي، در به دره دي یو سړی همداسې نهشته چې وروره د ده یو کار برابر وي، دا نور برسې یو شی ځینې واخلي، یا په قرض یا په یو رقم.
نور محمد د ترینکوټ یو بل بزګر دی او دی هم د اوبو کمښت او د اورښتونو نشتوالي د نورو بزګرانو او خلکو په څیر خپل راتلونکي ته زیات اندېښمن کړی دی.
اوس موږ خلک خو وروره ګرده دغه غریب کاره خلک دي، ادم ځکې د لارې او د مالداري د مالداري خو هم پر دغه کښت ولاړه ده. نو چې کښت د مابین ولاړې مالداري هم د مابین ګونې تللې ده، نو خلک د ستونزو سره مخ دي وروره. نو د لورې سره خو وروره سل په سل کې مخ دي. نو چا چې وروره نړیوالو ته وروره مرستو ته اړتیا لري، وروره هر څه ته لاس په ګرېوان دي. نو
د اورزګان ولایت یو شمیر نور بزګران بیا د دې بندونو جوړولو تر څنګ د نړیوالو څخه د عاجلو مرستو غوښتنه هم کوي. نوراغا د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکو دی. د اوس لا په خپل سیمه کې د وچکالی خبر ورکوي. دی وای په سیمه کې اوس د نورو بزګرانو سره په وار پر خپل ځمکو بلګوي. نوراغا له دولت غوښتنه کوي چې بندونه جوړته جوړ کړي څو د تل لپاره د اوبو خاوندان سي.
بزګر یم، کښتونه مې کړلې دي، وزه یاردام موږ اوبه داسې په مشکل دي وروره چې وزه یاردام موږ په وار لګو. نو د اوبو د خواته ډېر دغه مشکل دی. نو دا غوښتنه ده چې وروره یو بند موږ ته جوړ شي، یو دغه د اوبو غم وخوري، او که دا نه وي نو موږ ډېر سخت په تکلیف یو د وچکالي د امله سه. موږ کښت خو نو داسې په ازاد یو برمې مې لا کار نه کوي وروره، خو د برمو د خواته لا ډېر مشکل دی. نو موږ ډېر په تکلیف یو چې دغه یو غم ونه خوري. نو بله موږ مجبور یو، خو نه روزانه سته نه بل شی سته. دغه یو کښت مې دی چې هغه هم وچ شي، نو بله موږ کار خلاص.
په تیر ژمي کې د واورې او بارانونو د کمښت له امله سږ کال د اوبو سرچینې کمې سوي دي. د دې ولایت خلک وایي که سږ کال نور ورښتونه ونسي او حالات داسې دوام وکړي نو ویرسته چې روان کال به ګڼ خلک د لوږې خپل ژوند له لاسه ورکړي.
د وچکالۍ په اړه د اورزګان د یو شمیر بزګرو اندېښنې مو واورېدې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا په دې وروستیو کې ویلي چې افغانستان پرله پسې دریم کال وچکالي تجربه کوي. اوچا ویلي د لسیزو جګړو او پرله پسې طبیعي پیښو د افغانانو اقتصادي ستونزې لا زیاتې کړې دي. 1401 کال د افغانستان په ډیرو سیمو کې د معمول خلاف ورښتونو په نتیجه کې سیلابونه راووتل چې خلکو ته ډیر درانه مالیا او ځاني زیانونه واړول. له بلې خوا د افغانستان په اکثرو سیمو کې چې وچکالي زیاته ده او تر ځمکې لاندې د اوبو سطح ورځ تر بلې ټیټیږي، په دې سیمو کې اکثره بزګر د خپلو ځمکو د خړوبولو لپاره برمې وهي چې دې کار هم د ځمکې د تل د اوبو زیرمې ټیټې کړي دي. پا په دې اړه مې د چاپیریالي مسایلو له متخصص عبدالولي مدقق سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتنه کړې چې د افغانستان په اکثرو سیمو کې ناڅاپه سیلابونه راووتل، آیا علت یې اقلیمي بدلون دی که بل څه؟
رښتیا هم سیلابونه په افغانستان کې نوري صاحب د طبیعي حوادثو یا طبیعي ناورینونه چې موږ لرو، سیلاب یو له هغو جملې نه ده. یعنی سیلاب د موږ د افغانستان د خلکو د ژوند په حقیقت باندې بدل ده، له پخوا نه ده په حقیقت کې شامل ده او اوس هم دا مشکل ده. ولې خبره دا ده چې ولې د سیلابونه زیات شوي دي؟ دا دوه علته لري، یو علت طبیعي ده، بل علت مصنوعي ده. طبیعي علت دا ده چې بارانونه او د آسماني نزولات په هر شکل باندې سي، یا په واوره یا په باران یا په ګلۍ، داسې کله کله رامنځته کېږي. دا له ټول د تاریخ کې کله چې بشر په ځمکې په سر ژوند کې ده، سیلابونه ورسره شته. خو د سیلابو لاره او مسیر او هغه ناوونه سي هغه معلوم په طبیعي شکل باندې خلک هم په دې پوهېدل، هلته نه ورتلل، یا حداقل هغه طبیعي سیستم سره د مداخله کولا او بوخ بلا لار او مسیر پیدا کو. وستون زدا شو سه یو خو نفوس زیات صورت سره ورځي، بل د کوم نباتي فرش د موږ په ملک لرو، دا د خلکو له خوا قطع شو. دا نباتي فرش په مجموع کې د سیلاب مخنیوي کو، او د سیلاب د لارو په مسیر کې خلکو کورونه جوړ کړل، خلکو زراعتي ځمکې جوړې کړې. نو دا داسې دغه سیلابونه راوځي او اوس تلفات زیاتېږي، او د دې سره نوې پدیده، نوې مسله د اقلیم بدلون ده چې اوس هغه په سترګو باندې ګورو.
یعنی تاسو د دغه سیلابونو د راوتلو هغه عمده عامل د اقلیم بدلون بولئ او که هغه مصنوعي؟
نه، په اصل کې خو دغه ناوخته یا بې وخته سیلابونه ورښت داسې ده، د دې علت په اقلیم کې بدلون ده. مانا دا ده چې موږ په داسې وخت کې اوس بارانونه نه لرو چې په ټول د تاریخ کې په افغانستان کې موږ په دې فصل کې باران نه درلود، ولې اوس بارانونه کېږي او ډېر شدید بارانونه کېږي او په سیلاب باندې و. دا هغه نوې پدیدې دي چې د اقلیم له بدلون سره راغلي دي. خو د دې سره په خوا کې چې دغه بدلون را روان ده، انسان څه وکړه؟ انسان ځکه ورته لوڅه کړه ده. انسان په هغه ځای کې چې په پخوا اوبه تېرېدل، هغه خوړونه به وو، ناوونه به تېرېدل، په هغو کې انسانانو مداخله وکړه، چا خور پکې جوړ کړې، چا زراعتي ځمکې پکې جوړې کړې، چا مختلف تجارتي کارونه هر څه سیو د کارونه وکړه، حتی دولت په بعضې ځای کې دغه مسیرونه تخریب کړل. اوس د دې سیلابو هغه تخریب اندازه چې لوړه ده، دا مصنوعي علت او طبیعي علت هغه داسې ناوخته یا بې وخته ورښتونه کېږي او دا عاجل شکل په سیلاب باندې و.
دغه چې تاسو د ورښتونو وویل چې بې وخته ورښتونه کېږي او په نتیجه کې سیلابونه راوځي، د دغو ورښتونو اوبه ځمکې ته ولې نه جذبېږي؟ په ډېرو سیمو کې موږ د دې شاهد یو چې د ځمکې لاندې د اوبو سطح ورځ تر بلې ټیټېږي.
دا د اوبو جذب په مجموع کې دا یو ډېر نازک میخانیکیت لري، او دا یو پروسه ده، طبیعي پروسه ده چې مختلف عوامل په دې کې یو ځای کېږي. بالاخره هغه زمینه د جذب د اوبو مسایره کېږي. یو عمده علت یې دا ده چې باید په خاوره کې نمی یا رطوبت خاورې باید اوچت. که چېرې خاوره ډېره وچه وي، که د فکر کړی نوري صاحب، په ډېره وچه خاوره باندې که چېرې اوبو ته واچوي، دغه اوبه ډېر وخت په ځمکه ولاړې، یعنې ډېر وخت اخلي چې د اوبو په ځمکه کې جذب. خو که چېرې لږ نمای په خاوره کې موجود وي، رطوبت لږ ذره په خاوره کې موجود وي، که ته لږ اوبه واچوې، دا ډېرې زر جذب. اوس دغه رطوبت موږ څنګه درلود؟ اوس یې نه لرو. پخوا موږ طبیعي فرش درلود، بوټین درلودل، واښم درلودل، ځنګلونه هم درلودل، ځمکه پټه وه، ځمکه لوڅه نه وه، مستقیم د لمر وړانګ نه پرې راتلله. بالاخره دا رطوبت چې زیات و، که باران به وسو، دا باران اوبه به ډېرې زر ځمکې لاندې جذب شوي، او د ځمکې لاندې ذخایر به همیش تغذیه او ډک ساتلي و. موږ به د کال په ټولو میاشتو کې اوبه درلودې.
د چاپیریالي مسایلو متخصص عبدالولي مدقق.
ماشوم واکسین کړی ګزانی نه وهی، د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزن ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
تیره اونۍ په ټول افغانستان کې د 15 کلونو کم عمر ماشومانو لپاره د پولیو یا ګزن ضد ناروغۍ د واکسینو کمپاین ترسره شو. د دغه کمپاین په ترڅ کې د چارواکو په خبره شاوخوا 10 میلیون ماشومانو ته واکسین په پام کې نیول شوی و. د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ صندوق یونیسف وویل چې په وروستیو کلونو کې د پولیو د واکسین کمپاینونو ښه نتیجه ورکړې، او هدف دا دی چې دغه ناروغي یو مخ له افغانستان څخه ورکه شي. تر اوسه افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغي پکې شته. تیر 2022 کال په افغانستان کې یوازې دوه پیښې ثبت شوې وې. حال دا چې په پاکستان کې په دې کال کې د پولیو د مثبتو پیښو شمېر شلو ته رسېده چې ټولې په خیبر پختونخوا ایالت پورې تړلې وې. دا چې پولیو څه ډول ناروغي ده او مخنیوی یې په څه ډول کېدای شي، په دې اړه د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان د یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو له مسؤل کمال شاه سره مرکه کړې ده. ښاغلی کمال شاه، د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ په اړه وایي.
د ماشومانو ګوزن یا پولیو ناروغي خطرناکه ناروغي ده چې ماشومان د تل لپاره فلج کوي او تر ډیره بریده پورې هغه ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي چې عمرونه یې له 50 کلو کم وي. دا داسې ناروغي ده چې هیڅ تداوی نه لري. که یو ځل کوم ماشوم پرې اخته شي نو د ټول عمر لپاره فلج وي او د خپلې کورنۍ او ټولنې د وګړو بار وي.
نن سبا د نړۍ په کچه او بیا په افغانستان کې دا ناروغي په کوم وضعیت کې ده؟
متاسفانه په نړۍ کې دوه داسې هیوادونه شته چې دا ناروغي اوس هم پکې شتون لري، اوس هم ماشومان په دې ناروغي اخته کیږي. چې دا دوه هیوادونه یو افغانستان دی او بل پاکستان دی. که څه هم تیر یو کال کې په افغانستان کې د دې ناروغي په وړاندې ښه پرمختګ شوی دی، پیښې ډېرې راکمې شوي دي، خو بیا هم په محیط کې د وایرس شتون د افغانستان ټول ماشومان له ګواښ سره مخ کړي دي او دوی ګواښوي او ډېر خطر شته چې ماشومان په ناروغۍ اخته شي.
د دې ناروغۍ ګواښ په افغانستان کې په کومو ځایونو کې ډېر دی؟
د دې خطر شتون په افغانستان کې په هغو سیمو کې ډېر زیات دی کومې سیمې چې له پاکستان سره ګډه پوله لري، هلته د خلکو تګ و راتګ ډېر زیات دی، ځکه په دې دواړو هیوادو کې د ناروغۍ شتون یو بل له خطر سره مخ کوي. کله چې خلک یو له یو هیواده بل هیواد ته ځي نو دا د وایرس په وړل همدا خلک کوي چې دوی سفر کوي، نو په دې اساس باندې په افغانستان کې هغه سیمې ډېرې له خطر سره مخ دي. په دې وروستیو کې کوم محیطي نمونې او سیمپلونه اخیستل شوي دي په افغانستان کې په شرقي حوزه کې یا ننګرهار په حوزه کې د دې ناروغۍ پیښې او محیط کې د دې شتون تثبیت شوی دی. نو په دې حوزه کې ټول 1.2 میلیونه ماشومان د دې ناروغۍ له جدي ګواښ سره مخ دي.
د مخنیوي لارې چارې څه دي؟
د دې ناروغۍ د مخنیوي یوازینۍ لار دا ده چې په ټولو کمپاینونو کې چې هلته پلان شوي دي ټول تر 50 کلو کم عمره ماشومان باید واکسین شي، ځکه په هر ځل د دوی واکسینولو سره د دوی معافیت زیاتیږي او هلته که بیا وایرس ووسي هلته انتقال شي هغه سیمې ته، نو د ماشومانو په دې باندې د اخته کېدو چانس کمیږي. او دا د والدینو مسؤلیت دی چې دوی خپل ټول ماشومان واکسین کړي، ځکه صحي خدماتو ته لاسرسی د ټولو ماشومانو اساسي حق دی.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې د وجهي صندوق یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه د ښاغلي کمال شاه په خبره میندې او پلرونه باید خپل ماشومان د پولیو په وړاندې واکسین کړي، ځکه د ده په خبره دا یوه نا علاج ناروغي ده او ماشوم د تل لپاره فلج کوي.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات تلاس رسای دي دوی خوندیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي، موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
په کندهار کې یو شمېر مېرمنې چې په خاري ټکسي موټرونو کې سفر کوي له ټکسي چلوونکو غواړي چې په ډکو یا شاته ټول بخصونو کې د نکینوي، ځکه د دوی په وینا د سفر په وخت ډېر زورول کیږي. په موټرو کې ډکې د اضافي توکو او بخصونو د ایښودلو لپاره دي، نه د انسانانو د کینولو. دوی همدارنګه وایي که په ډکیو کې انسانان له یوه ځایه بل ځای ته لېږدول کیږي نو ولې یوازې ښځې نه نارینه؟
په کندهار کې نارینه د ترانسپورت له بیلابیلو وسیلو لکه موټر او موټر سایکل څخه کار اخلي. هغه کسان چې شخصي موټر نه لري د ټکسي او رکشې په وسیله له یوې سیمې بلې ته په اسانۍ تګ راتګ کولای شي. خو د ښځو لپاره د هر څه برعکس دي. دوی ته نه د شخصي موټر چلولو اجازه ورکول کیږي او نه هم د ښاري ټکسونو په سیټونو کې. ښځې د ټکسي په ډکیو کې له یوه ځای څخه بل ځای ته سفر کوي چې دا چاره د ډیرو ښځو سفر کول ستونزمنوي، ځکه د موټر دغه ساحه یوازې د سامانونو د ایښودلو لپاره جوړه سوې ده. 28 کلنه مریم تنها د کندهار ښار اوسېدونکې ده چې خپلې لوړې زده کړې د قابلګۍ په برخه کې بشپړې کړې. نوموړې وایي چې 3 کاله پرله پسې به هره ورځ له 9 ناحیې څخه تر 12 ناحیې پورې چیرې چې د قابلګۍ د زده کړو مرکز و د ټکسي په ډکۍ کې سفر کاوه. هغه وایي داسې هم سوي چې د ټکسي په سیټ کې به ناسته وه، خو کله چې به نارینه سپارې پیدا سو نو موټر چلوونکي به له سیټ څخه کښته کول او په ډکۍ کې به یې کښېنول، چې په خبره یې دغه حالت سخت ځورولې ده.
خالي ټکسي ښځه وخیژي په سیټ کې کښېني، د ځای ځي را خپل منزل یې رسېدلی نه وي. په نیمایي لار چې کله نارینه غواړي چې وروخیژي، بیا ښځې ته وایي چې تک شته څه دکۍ ته واوړه، دلته نارینه کښېني، او بیا مټر ودرېږي، ښځه راته کېږي، زه خپله دغسې کړي مې جراته سه یم، په دکۍ کې کښېنستلی یم.
یو شمېر مېرمنې د ټکسي په ډکۍ کې د ښځو ناسته د دوی حیثیت سپکاوی ګڼي. دوی وایي د ډېرو مېرمنو د ټکسي په ډکۍ کې ناسته او سفر نه خوښېږي، خو دا یو مجبوریت یا نه یوازې عامې ښځې، بلکې ډاکټرانې، د ښوونځي استادانې او په دفترونو کې کار کوونکې ښځې هم د موټر په ډکۍ کې سفرونه کوي. دوی وایي د طالبانو حکومت دې د ښځو لپاره ځانګړي ترانسپورټي وسایط پیدا کړي.
ډکۍ کې غوټي وړل کېږي، شیان وړل کېږي، مګم دوی ښځې ګرد عمر په ډکۍ کې کښېنئ. دا یو بد احساس دی، یو بد فکر دی، یو بد فرهنګ دی. دا د ښځو روحیه کمزورې کوي. په دې سره د یو ښځې توهین دی چې ته کله د سامان په ځای کې کښېنئ. ولې یو نارینه نه کښېنول کېږي؟ نو دا یو معلومه خبره ده چې دا د ښځو سره ظلم زیاتوي دی.
ډېری وخت په پښو تګ راتګ کوم، ځکه چې نه غواړم په ډکۍ کې له یوې ځای څخه بل ځای ته تګ راتګ وکړم. نو زموږ یوازینۍ غوښتنه دا ده چې موږ ته یو ترانسپورټي وسایط په نظر کې ونیول سي، تر څو موږ وکولای سو د یوې ځای څخه بل ځای ته په ډېر اسانۍ سره تګ راتګ وکړو.
عبدالله جان په کندهار کې د تیرو 2 کلونو راهیسې ټکسي چلوي. نوموړې وایي د ښار له یوې ساحې څخه بلې ساحې ته د تګ پر مهال ښځینه سفاریانې په ډکۍ کې کښېنوي. هغه وایي دا مسله د ښځو لپاره عادي سوې، ځکه په خبره یې ښځې دومره کرایه نه ورکوي چې یوازې دې دوی په سیټ کې کښېنول سي او تر ټاکلي هدف پورې دې ورسول سي.
ښځې په دا خاطر په ډکۍ کې ځي چې هغه لسی لسی ورکوي، او پخوا وخت کې هم تللې په تېر نظام کې، اوس په نظام کې هم ځي، او داسې دی لسی لسی ورکوي په دا خاطر په ډکۍ کې ځي، او بیا نارینه چې دی په سیټ کې ځي هغه بره پیسې نه ورکوي. هغه درته وایي چې زه لسی درکوم، که وړی مې ویسه که نه مې وړی په ډکۍ کې ځم. په دا خاطر باندې موږ په سیټ کې نه وړو، په ډکۍ کې وړو چې په سیټ کې هم ځي شلی ورکوي. داسې ښځې ستا بیا شلی نه ورکوي، لسی ورکوي په ډکۍ کې ځي. دا داسې دی چې په ډکۍ لسی کرا دی، د سیټ بیا شلی کرا دی. بل نارینه خو بیا د ویښه سره نه کښېني، مجبوره چې ښځه په ډکۍ کښېنه، نارینه په سیټ کې کښېنه.
ټولنیز فعال احمد نبی رسا وایي د موټر په ډکۍ کې د میرمنو سفر اوس په کندهار کې یو کلتور ګرځېدلی. نوموړي وایي که چیرې په ښار کې ملي بسونه فعال کړل سي، نو ښځې به د ټکسي د ډکیو پر ځای د ښاري بسونو په سیټونو کې سفر وکړي.
نو دا زما په نظر د حل لارې دا ده چې د ښاري بسونه تنظیم سي او فعال سي، دا یو حل لار ده. او په ښاري بسونو کې بیا د نارینه او ښځو چوکۍ جدا کېدای شي، بیا نو دا مشکل حلېدلی سي.
شاوخوا یو کال وړاندې د طالبانو حکومت هغه ملي بسونه چې غیر فعال و بیرته فعال کړل، او د ښار د ناحیو ترمنځ فعالیت پیل کړ. خو تر څو نویو فعالیت وروسته د نامعلوم دلیل په اساس یو ځل بیا ودرول سول. په تیر جمهوریت کې د کندهار مرستیال والی عبدالعلي شمسي د ټکسي په ډکیو کې د ښځو له سفر سره مخالفت وښودی، او پولیسو ترافیکو ته یې لارښوونه وکړه چې ښاري ټکسي چلوونکي پرېنږدي چې ښځې په ډکیو کې واچوي. نوموړي هغه مهال ویلي و چې د ښځو له وقار او عزت سره دا نه ښایي چې هغوی دې په ډکیو کې کښېنول سي. د وخت د مرستیال والی له وژل کېدو وروسته او د یوې منظمې طرحې د نه چمتو کېدو له امله بیرته ښاري ټکسي چلوونکو ته اجازه ورکړل سوه چې ښځې په ډکیو کې کښېنوي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنې ته باید جوابونه راکړي.
یو ښځه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا حقونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي. زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رالو.
او اوس به هم د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه واورو.
د ازادي رادیو کارکوونکو ته زما سلامونه ورسېږي په دې چې جوړ اورو اوسې. زما دغه هیله ده چې دلته دا زموږ د بکوا په ولسوالۍ کې یو سړک نه دی راغلی چې د مسلمانانو دا سړک سره ډېر په عذاب دی. نو زموږ هیله او خواهش دغه دی چې دا زموږ سړکونه دې راته سم کړي. او بل هم دا خادیې سره کمزوري دي، پر یوه خوا باندې انتنان شته او پر دا بله خوا باندې ولس ډېر پروت دی، د انتنو سره په عذاب دی. نو زما دغه هیله او خواهش دی چې دا زموږ خبره دې تر لوړو مقامات پورې ورسېږي.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه نیکې هیلې دي ورورسېږي. ورور که دا زما یو پیغام ورسوئ تر یو ځایه پورې. موږ د هلمند په ولایت کې وروره داسې حالاتونه شروع دي چې وروره دا مسیسې دي شروع دي بالا وروره ګرده دا بډایانې خوري دا خوارو غریب مخلوق ته نه رسېږي. که پر مسجد تانو یم دا خوارو غریب مخلوق تر پښو لاندې دي. او که مثال دغه یم دغه چې زموږ یو ږغ تر یو لوړ ځایه ورسېږي. دا ولې دا مسیسې زموږ سره داسې کوي چې وروره موږ د خدای شی نه لرو، یا مسکینان خلک یا بل دی دیو ته نه رسېږي. بډایانو ته چې بلډنګان لري یا مثال مټران لري پاخه ځایونه لري وروره هغو خلکو ته رسېږي. دا زموږ هیله تر یو ځایه ورسوئ.
السلام علیکم، زه له هلمند نه دالی ولسوالۍ د شاول له سیدي څخه پیغام درته پرېږدم. وروره تاسو کولی شئ چې دا زموږ پیغام په صحیح توګه نشر کړئ. له هغو مسلینو سره زموږ دغه غوښتنه ده وروره چې دغه مکتبو ته راځي، د کشرانو د کوچنیانو مکتبو ته راځي، د کوچنیانو پیکان پچې کوي سر د خلاصو. تر اوسه هوا ډېره سړه ده، موږ هلکانو سرونه نشو خریری. هغه ژار هلک سر وخری، ماما یخ کېږي، ماما یخ کېږي. زه څنګه وکړو؟ دا اوس موږ سره کوم کار دی؟ کوچنی هلکان وګوره، پیکان غچ کېدن وګوره، په پیکې ورغچ کړي دي سامان په چارایي باندې هلکان دي را روان دي. سر پیکان یې ټول غچان دي. ولې داسې داسې نه کوي؟ داسې دا خو غټان نه دي، دا خو کوچني مؤمنان هلکان دي، په خبرو نه پوهېږي.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211421201.
زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سفلے میں پریدی یوانا دوانا سفلے میں پریدی یوانا دوانا لکلی لرے دغرا گر گورے داسے خوگی دی لکا شکرے یوم شمیم ٹکرے پغاڑا سپنے میں پریدی یوانا دوانا سپنے میں پریدی یوانا دوانا تزغیشو واخ مور زلمه سوره سوره شو پپل زغیمه از غیراوکه نظرمه ساوه گرویراوکه ٹکره می ڈکی کڑلا گرگرو لمسته سریم
د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم لپاره فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د نشئی موادو د کنټرول بورډ وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د نشئی موادو د کنټرول د هلو ظلم ملاتړ وکړي.
افغانستان ریمینز د لارجست سورس اف الیسټ اوپیوم ان د ورلد.
افغانستان او سامپنالی کې د تریاکو تولیدولو تر ټولو لویه سرچینه ده.
په بل لاپور کې به واوري چې په روزګان ولایت کې معتادین تر درملنې وروسته اندېښمن دي چې بیکاری لامل بیرته په نشو اخته نسی.
یو کار زمینه باید مشغول ته برابر اسی، په دې خاطر سره وای چې د بیکار خدای بیزاره.
دا چې له هغو ماشومان سره سم رسته کولای شو چې له معتاد پلار او مور سره ژوند کوي، په دې اړه له ارواپوه مطیع الله وزیری سره مرکه لرو.
دا ماشوم په ډیر کم عمر کې معتاد کېدل په مواد مخدر دي، تر ډیره جګر سنو پر بعد دا احتیاط به ورسره وي.
د عزیز هغه په نوم یو معتاد وایي، کله چې معتاد شوم د کورنۍ او خلکو له شرمه مې وطن پریښود.
د وطن د کلي د کور د شرمه څخه ما وطن پریښو. کوم وخت کې چې زه عملي سولم، اولاد مې هېر دی، کور مې هېر دی، مور مې هېر، لار مې هېر دی، وړونه مې وطن، ځان مې هېر دی.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
حاجی صاحب سمات خانه خدای دې خیر کی، څنګه راغلی است؟ دا مشران دې څنګه در سره راوستي دي؟ مظاهره مو کړې ده که څه خبره ده؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د نشئی موادو د کنټرول نړیوال بورډ وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د دوام تر څنګ په دې هیواد کې د کیمیاوي نشئی موادو جوړول هم ډیر سوي دي. د دې بورډ په کلنی راپور کې راغلي په افغانستان کې د هیروینو او ښیښې په ګډون د کیمیاوي نشئی موادو جوړول د دې سبب سوي چې نړیوالو بازارونو ته د دې موادو قاچاق ډیر سي. له بلې خوا بیا د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې باید د کوکنارو د کښت کمولو لپاره بزګرو ته د بدیل کښت اسانتیاوې برابرې سي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
Implementation of international drug control treaties. We will now.
د هوت میاشتې په 28 نیټه په ویانا کې د نشئی موادو د کنټرول نړیوال بورډ یا INBC شپږمه غونډه جوړه شوه چې 15 ورځې دوام وکړ. د یادونې وړ ده چې دې غونډې ته په 2022 میلادي کال کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه کلنی راپور هم وړاندې شو. دا راپور ښیي چې په افغانستان کې په 2022 میلادي کال کې هم کوکنار کرل سوي او د نړۍ په سلو کې تر اتیا ډیر تریاک په افغانستان کې تولید سوي دي. د نشئی موادو د کنټرول نړیوال بورډ مشر میرمن جگچیت پابادیا وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمولو د هڅو تر څنګ د معتادینو د درملنې په برخه کې هم جدي مرستې ته اړتیا ده.
افغانستان ریمینز د لارجست سورس اف الیسټ اوپیوم in the world.
افغانستان او سامپناری کې د تریاکو تولیدولو تر ټولو لوی سرچینه ده او په دې هیواد کې د کیمیاوي نشي مواد په جوړولو کې هم د پام وړ ډیر والی راغلی دی. د نشي مواد د کنټرول نړیوال بورډ د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې په افغانستان کې د نشي مواد د کنټرول د اقداماتو ملاتړ وکړي تر څو د خلکو روغتیا ته پام وشي. آی این سی بی په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې پر ظرفیت لوړولو په تېره بیا د معتادینو ښځو پر درملنه ټینګار کوي.
To people who use drugs, particularly women.
په ویانا کې د افغانستان نمائندګۍ دې غونډې ته په خپل بیانې کې وویل چې له د باندې څخه افغانستان ته د تیزابو یا پریکرسر قاچاق په دې هیواد کې د نشي موادو په تېر بیا د شیشې او هیروینو له جوړولو سره مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې سږ کال د عقرب په میاشت کې راپور خپور کړ. په دې راپور کې راغلي وه چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 20% ډیر سوی دی، خو د طالبان حکومت هغه وخت دا ادعا وکړه چې دا راپور د دوی د مشر تر فرمان مخکې وخت پورې اړه لري. د طالبانو د حکومت مشر د 1401 شمسي کال د حمل په میاشت کې د کوکنارو کښت، نشي موادو جوړول او قاچاق منع کړل. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشر میرمن ګاډاویلی وایي باید په نړۍ کې د کوکنارو د کښت او نشي موادو د کموالي تر څنګ بزګرو ته د بدیل کښت اسانتیاوې هم برابرې سي.
The global supply of illicit drugs is growing.
د نشي موادو ارزه کول د پام وړ ډیروالی مومي. د کوکاینو کښت او تولید تر پخوا څو برابره ډیر شوی دی. د کوکنارو کښت په پخوانیو سیمو کې د ډیرېدو په حال کې دی. د نشي موادو غوښتنه هم ډیریږي. هغه بزګران چې له نامشروع اقتصاد سره تړلي دي د خپلو اړتیاو پوره کولو لپاره بدیل کښت ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د مشر د فرمان نږدې یو کال پوره کیږي، خو په دې موده کې د طالبان حکومت د بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره مرستې نه دي کړې. که څه هم په دې فرمان کې د ټولو نشي موادو جوړول او قاچاق منع سوي دي، خو ځینې راپورونه ښیي چې له افغانستان څخه ګاونډیو هیوادونو ته د هیروینو او شیشې قاچاق ډیر سوی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د نشي موادو د کنټرول بورډ وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د نشي موادو د کنټرول د هلو ځلو ملاتړ وکړي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په روزګان ولایت کې هغه معتادین چې درملنه یې سوي اندېښمن دي او وایي که د کار زمینه ورته برابره نه شي په دې ولایت کې د نشي موادو د اسانه او ارزانه پیدا کېدلو له امله به بیرته په نشو اخته سي. له دې ډلې څخه ځینې معتادین وایي د نشي تر پرېښودلو او کور ته تر ستنېدلو وروسته څو میاشتې تېرې سوي چې دوی د نشو د وختونو په ډول بېروزګاره دي. په روزګان ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکز چارواکي دا مني چې په وروستیو میاشتو کې په دې ولایت کې معتادین کم سوي، خو دا چارواکي زیاتوي چې د کار د نشتوالي له امله دا خطر ډیر سوی چې ځینې هغه معتادین بیرته په نشو اخته نه شي چې یو ځل یې درملنه سوې ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار یو ګو خزای هغه ځای چې پخوا به دلته معتادین راټولېدل او نشې به یې کولې، خو دلته اوس هغه خلک راټول شوي چې نشه یې پرېښي ده. زین الله چې تازه د معتادینو په یو روغتیایي مرکز کې درملنه شوې ده اندېښنه لري چې کیدای شي د کار او مصروفیت د نشتوالي له امله له خپلو پخوانیو معتادو انډیوالانو سره ملګری او بیرته معتاد شي.
یو کار زمینه باید موږ ټولو ته برابره سي. په دې خاطر سره وایي چې د بېکاره خدای بېزاره، نو د بېکارۍ څخه هر کار، هر عمل، هر فساد منځته راځي.
صدیق الله یو بل معتاد دی چې تر 15 کلنۍ نشي وروسته یې تازه درملنه شوې او په ترینکوټ ښار کې بیرته له خپلو دوستانو سره یو ځای شوی دی. دی اندېښنه لري چې کیدای شي د نشي موادو د اسانه او ارزانه پیدا کېدو له امله بیرته د احتیاط په دام کې ونښلي.
ښارونه چې موږ ته کار برابر شي ډېر بس چې کار نه وي نو ښارونه د خرابېږي.
د روزګان ولایت ځایي چارواکي ادعا کوي چې د کوکنارو د کښت او نشي موادو د تولید منع کولو او همدارنګه د معتادینو راټولولو له لارې په دې ولایت کې معتادین کم شوي او اوس د معتادینو د درملنې مرکز ته لږ ناروغان ورځي. د روزګان ولایت د عامه روغتیا ریاست مرستیال مولوی فتح الله خان وایي چې په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې شل بستریز مرکز روغتیایي خدمات دوام لري، خو د معتادینو شمېر ته په کتو سره د دې مرکز بسترونه کم دي.
زه وزارت معلومات کړی چې زموږ د روزګان ولایت کې شل بستریز روغتون هیڅ کفایت نه کوي، هغه بیا د سرمنن د ولایت مقام هم به په مکه سره کړی دي. موږ اوس دا چې ستر شل بستریز ته
روزګان د افغانستان له هغو دوه ویشو ولایتونو څخه دی چې ډېر کوکنار پکې کرل کیږي، او په وروستیو وختونو کې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې په دې ولایت کې د روغتیایي امکاناتو د کموالي له امله ځینې ښځې او ماشومان د درد آرامولو لپاره نشه یي مواد استعمالوي.
ترنو اورېدونکو، په راپور کې مو اورېدل چې په روزګان ولایت کې معتادین تر درملنې وروسته اندېښمن دي چې د بیکاری له امله بیرته په نشو اخته نسی.
رازا کم منگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس ما پا گاده میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایرین تا کوئی
تا چه قواره چه ما موتاد که
پا یو دود چوک نه موتاد ایگی
دادا سی مردار شاید های چه پا یو دود یه سرای موتاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می چه ازاده راجی ده زهر و کاروان پا خبرونه که واره دا
خیر ده پودر ما و ها سر اصاره که نه
نور زمنگ اندیوالی و لاره
زو لارم تا سی زمان سرسام و دخمنی که وی
ترون آوریدن کو تس که ولی سی چه د ازادي رادیو خبرونه چلر وی ساته د سهار لشپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو په جوپوري په لنډو سپونو نس 21 او 25 مترو او د ماخام لشپغو څخه بیا د سهار تر شپغو په جوپوري په 1200 شپونی می منځنۍ چپو باندې واوري. اروا په هان وای هغه ماشومان ډیر زر او اسانه په نشوخته کیږي چې مور او پلار یې نشیان وي. دا چې د دې ډول ماشومانو د موتات کېدو امکانات ولې ډیر دي، د دې ډول ماشومانو نخي نخاني څه دي، له هغو ماشومانو سره څه مرسته کولای شو چې له معتاد پلار او مور سره ژوند کوي، په دې اړه مو له ارواپوه مطیع الله وزیري سره مرکه کړې. او په پیل کې مو پوښتلی چې د مور او پلار نشې د هغوی پر اولادونو کومې ناوړه اغېزې کوي.
یو ماشوم د خپل پلار او مور څخه لومړنۍ زده کړې پیل کوي. کله چې د یو ماشوم مور او پلار معتاد اوسېږي، د هغه گفتار، رفتار او اخلاق پر ماشوم باندې مستقیمې اغېزې کوي. کله چې د یو ماشوم مور او پلار معتاد وي، د هغه ماشوم IQ یا د بهره د حافظه به تر ټولو نه ضعیفه وي، د ژبې بندوالی به لري، جسمي لحاظه به ډېر ضعیف وي، در ماشوم به دیر لجباز وي، ځکه چې د مور او پلار عمر د معتاد په وخت کې په بد چلند سره تېر سوی ده، یا به هم مور یا پلار به خماري حالت کې وي او یا به هم د نشې په حالت کې وي، ځکه چې دغه ماشوم هم له هماغو دی نه متاثره ده چې د دې په رواني لحاظ به هم ډېر تاثیر منفي وکړي، او دا ماشوم به له دغه پرتنه ستونزې چې ما نوم واخیستو له هغې سره به مل وي تل لپاره.
د مور او پلار احتیاط ولې پر ماشومانو ناوړه اغېزې کوي؟
ځکه په ماشومانو ناوړه اغېزه کوي چې والدین ټول وخت خپل د موادو پیدا کول او د هغې د مصرف کول لپاره تیروي. د هغه والدین دي چې تل نیشه او یا هم خمار اوسېږي، په نیشه کې هم دوی بد اخلاقي کوي او په خماري کې هم بد اخلاقي کوي، د ماشومانو په روان باندې ځکه منفي اغېزې کوي. لکه ماشومان چې خپل همزولې وویني بیرون یا هم مجلسو کې، هغې ته پلار او می او مور مینه او محبت ورکوي، په مینه او محبت باندې وخت ورسره تېروي، او دغه ماشومان چې والدین یې معتاد دي، دوی سره تل زشت او په بد رفتار سره خبرې کوي، نو د دوی په روان باندې ډېره منفي اغېزه هم کوي.
دغو ماشومانو نښې نښانې څه دي چې د والدینو د احتیاط له امله یې روان متضرر شوی وي؟
د دوی به تحصیل او تعلیم که ډېرې ستونزې وي، رفتار گفتار که به د دوی ډېرې ستونزې وي، اختلال د شخصیتي به لري، افسرده به وي. دغه ماشوم په ډېر کم عمر کې معتاد کېدل په مواد مخدر دي، حتی تر ډېرو جګه سنو پورې به دغه احتیاط به ورسره وي. او نجوج بوی پټول عمرات کې به تصمیم خپل نسینی ولای ځان خواته به د دلګي به زیات ولرنی چې دا کار وکم بیا وینکم ځکه چې دغه ماشوم ټول ژوند خپل د مور او پلار سره په داسې وخت کې تیر کړی چې مور او پلار یې معتاد دي نو خامخا د احتیاط په وخت کې به د مور او پلار په منځ کې به ناخوالې راغلي دا ډول ماشومان تل به اعتماد وي په ځان باندې برخاشګر به وي جنجالونه به هر موضوع سره کوي په هر موضوع کې به دی اضطراب و ترس لري افسرده به وي له دې سره سره به احتیاط رواني او اجتماعي ستونزې تکلیفونه به هم زیات ولري
له هغو ماشومانو سره څه ډول مرسته کولی شو سي میندې او پلرونه یې نشیان وي تر څو دوی سالم پاته سي
لومړی باید موږ هڅه وکړو چې د هغه مور او پلار والدین یې د تداوي مراکزو ته ویسو تر څو هغوی وکولی شي د خپل د ځان لپاره درملنه وکړي که چیرې په دغه وخت کې موږ وکولی شو د ماشومانو لپاره یو مناسب چاپېریال محیط برابر کړو یا هم تحصیلي او تعلیمي مراکزو ته هغوی ویسو تر څو د هغوی تعلیم هم اغېزمن سوی نه وي په دغه دوران کې او د مور او پلار تداوي هم سوی وي که چیرې درملن وروسته موږ ګورو چې والدین صحتمند دي د ماشومانو یو ځای ول والدین سره مناسب کړ دي که بیا هم موږ وینو چې د والدین په مواد مخدره باندې روږدي او معتاد دي بیا د ماشومانو بیلول والدین نه او هغې په تحصیلي او تعلیمي مراکزو کې ثبتول هغې لپاره ځانګړې توجه کول دا به ډېره ښه نتیجه ورکړي تر څو هغه ماشومان په موادو باندې زر روږدي نه شي او رواني و اجتماعي ستونزې هم ورته پیدا نه سي.
آیا پوهیدلاس؟ آیا پوهیدلاس چې نشه د انسان پر هاضمي سیستم څه ناوړه اغېزې لري؟ دا به ډاکټر وحیدالله کوشان راته ووایي.
هغه نشه یي مواد چې د هضمي سیستم له لارې نه اخیستل کېږي، مثلا هغه دریاک دي، هغه خام چرس ده، هغه تابلیتونه دي چې هضمي سیستم د لارې نه اخیستل کېږي، هغه الکول ده چې کله داخل شي دا د خولې نه لیپازو امیلاز دا انزایم ده چې په خوله کې موجود ده او کله چې ډوډۍ ژول کېږي دا په هضم کې دا ډېر تاثیر لري چې معدې ته کته شو په نورمال شکل سره نور انزایمونه دي چې هغه په هضم کې رول لري چې په کولمو کې داخل شي واړه مایکروویلونه ورته وي چې د جذب وظیفه په غاړه لري چې هغه جذبېږي په وینه کې او هغه انرژي وجود ته رسي. په خوله کې کله چې الکول راشي یا دریاک دغه لیپازو امیلاز له منځه وړي ده، د افراز کمی دا چې کله کم شو دا هضم په خوله کې صحیح صورت نه نیسي. په معده کې چې معده باندې هم هغه کوم انزایمونه چې دي هغه هم د رکود سره موجه کوي، غذا بدون دې نه چې ښه حل شي کولمو ته داخلیږي. کله چې کولمو ته داخل شو چون ښه هضم شوی نه ده هلته جذب صحیح صورت نه نیسي، هغه انرژي ټول بېرته ځي او غیرته موادو لارې نه بیرون خارجېږي، دې کې وجود غیر نرمال رشد کوي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د کندهار ولایت اوسیدونکو عزیز اغا سادات لشپګو کالو راهیسې نشه کوي. دای چې شاعر دی او د هلمند په رود کې د یو غمی په نوم یو ناچا په شعري ټول ګلری وایي چې د اعتیاد له امله شاعري راڅخه پاته سوي او تر معتاد کېدو وروسته مې یوازې دوه شعرونه لیکلي دي. تاچ سادات څنګه ولې معتاد شو دا به خپله د دله خولې واورو.
دینی سبقان می تر سولات حدایی پری ویلی او تر تنگی شعر میم تقریبا یو 215 شعر می په یو کتاب کې راغونډ کړی دی چې هغه کتاب یو غمی دی لمن درود کې تر سره لیکلان دی. دا یو څه ناڅه به څو معدود شعرونه به پر سپینو پاڼو باندې هم یي، خو نو اوس هغه تعداد به زما صحیح دی. دا سپینو پاڼو د پر سپینو پاڼو زه څونه شعرونه لرم، شعر شاعري مې هم کوله. کورته بچرالم مازګر موټر به مودر وی درشی به مو ایستله بیا به بیرته د کور راوتلم مازګر د کوروس خلیری پالیزونه و د پالیزو ته بتلم تو درې کښ نظامون می درا سره و نو چاس نو څکول یو انډیواز موږ د جملې څخه چې دا سره کښې نو دا نشین از موږ دا په دې عمل باندې اخته دی خو موږ نه په پیږ دی دا پاوډر په چرسو کې اچي بس په دې رقم دی د خپل سګرټۍ ولګي بس تو د چکاش کې بیا موږ ته رامخکې زه چې دا وڅکوم نشه سم ورور په ځان نه پوهېږم وخت کې چې خپل سګرټۍ دا د چرسو وڅکوم په عذاب مې کې بدن مې درد کړي کور ته چې راسم وروره بدن مې خارش کړي او زه هم په ځان نه پوهېږم چې داسې ها یو وخت بل انډیوال مې دی د سپین ږیرې راته وویله چې ته د صدیق سره کښېنې ولاړېږې صدیق په دغه بد عمل باندې روږ دی خو صدیق دا شی په دا سګرټي کې اچي تا ته درکوي ته په ځان نه پوهېږې ما نه هغه زما انډیوال دی هغه بیا کار و زه پر کار وم وظیفه مې درلودله یوه ورځ نه بله ورځ به ما هغه ته زر زر کالداري ورکولی چې زما انډیوال دی ما ته چې دا راغلی سګرټۍ چې درکړې ته یې مات کوي ګوره چې راغلی هم هسې عمل مې وکړې ته سپین سګرټۍ دې چې دا راولګوي ما ته یې راکړي ما په لومابین مات کړي دا چرس مې په دې لاس کښې راورژوله چې نیمه یې پاوډر و نیمه یې دا چرس نو د دغه وجې ته په دې عمل کښې راغلم چې راغلم موټر مې هم ولاړی اکاونټ اکاونټ پیسې ته بیا هغه هم ولاړلی هر څه مې د لاسه ورکړه ته نه زه پاتې شولم د وطن د کلي د کور د شرم څخه ما وطن پرېښوي کوم وخت کې چې زه عملي شولم په پنځه شپږ کاله کښې ما دوه شعرې جوړ کړي دي نور هر څه راسه پاته اولاد مې هېر دی کور مې هېر دی مور مې هېره ده پلار مې هېر دی وړونه مې وطن مې ځان مې هېر دی پوډر مې په یاد دي تقریبا یو نیم کال دوه کاله کېږي چې کور ته نه یم تللی درې زامن لرم نه مې دي لیدلی نه مې په ټلیفون کښې هغه اورېدلی دی نه هغه ملیان ځای کښې ولاړ وم د اکا زوی مې کندار څخه سواري راخیستې وو په لرفتار کښې زه ولیدم موټر یې راته ودروي والله چې هغه ژوندی خبر نه هغه جان هم مړ شو زما پلار یې شوی زه حیران چې دی څه راته وایي ما څنګه وایي هغه جان سرطان شو مړ شو پلار په مړې کښې نه وم په مور خو اوس بیخي خبر نه یم په خامخا به مې مور هم راي
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کښې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې د حاجي صمد خان په مشرۍ ګڼ شمېر قومي مشران او مخور شخصیتونه والي ته ورځي او د خپل ولسوال په اړه شکایت ورته کوي دا چې دا مشران ولې له ولسوال څخه سر ټکوي والي څه ځواب ورکوي او وروسته به څه پېښې شي دا به په ډرامه کښې واورو
جمعه گل لاله خدای دی راواله خدای دی راواله
خدای بده خدر ولی خان سیب السلام علیکم
وعلیکم السلام جوړ په خیر خیرت دی
شکر ده
راځه راځه جمعه گل لاله په دغه توشکه کښېنه
کور دې ودان سیب بس دغلته به کښېنم
جمعه گل لاله خیر خو دی څنګه دی زه در په یاد شوم
خیر له کومه شو خان سیب
ولې خدای دې خیر کړي څه پېښه ده
ډېره بده را پېښه ده کور مې خراب شو
څه پېښه ده سپینه خبره وکړه
بل زوی مې هم پوډری شو اکرام درته ښایم
څه شی اکرم هم پوډری شو
و اکرم هم پوډری شو ولې به نه پوډری کېږي کلی له پوډریانو نه ډک دی
یاره دا خو ډېره بده شوه
خان صاحب نور مې بیخي زړه له دغه کلي نه تور شوی غواړم چې کډه بار کړم او بیخي دا کلی پرېږدم
نه کلی مه پرېږده که ته کلی پرېږدې زه کلی پرېږدم هغه بل کلی پرېږدي نو کلی به چا ته پاتې شي
نو څه وکړو خان صاحب اولادونه به مو لیونی کېږي او موږ به ورته ګورو په کلي کښې درې ځایه ښکاره پوډر خرڅېږي او موږ دومره عاجزه یو چې څه نه شو ورته ویلی
څه شی درې ځایه دا څوک دي
شامساک ریدی خیرو ښکاره پوډر خرڅوي هېڅوک څه نه شي ورته ویلی
نو یو څه وخت خو یې نه خرڅول اوس بیا پیدا شوي دي
خان صاحب هغه چې موږ او تاسو ولسوال ته شکایت وکړ دوی یو څو ورځې ځان پټ کړ بېرته یې خپل کار شروع کړ
ښه خبره دومره سپینسترګۍ ته رسېدلې ده
خبره خو پخوا لا سپینسترګۍ ته رسېدلې وه دلته هره ناروا ښکاره ده ناروا خلک کله شرم لري
چې داسې ده نو زه به ورسره جوړ شم داسې به یې له دې کاره بېزاره کړم چې بیا به د نشې موادو نوم هم وانخلي
خان صاحب څنګه به ورسره جوړ شي هغه ټول زوراور خلک دي
بیا به پوه شي چې څه ورسره کوم تا به هم بیا خبر کړم
حاجی صاحب صمد خان خدای دې خیر کی څنګه راغلی یاست دا مشران دې څنګه در سره راوستي دي مظاهره مو کړې ده که څه خبره ده
والی سه متل دی وای پر چا چې سخت ورځ راشي یا غرو ته ځي یا لوی کورو ته ځي نو تاسو لوی کور او زمونږ والی صاحب یاستئ
خدای دې خیر کی څه مشکل لرئ
مشکل مو دا ده چې ولسوالي مو له پوډریانو نه ډکه شوې ده
نو پوډریان پوډر له کومه کوي
پوډر هم په همدې ولسوالۍ کې خرڅېږي
نو تاسو څه نشئ ورته ویلی
والی صاحب دا یوه لویه شبکه ده له زورواکانو او قاچاقبرانو سره لاس لري یوازې قاچاق نه کوي بادماشان هم دي
تاسو یې پیژنئ
هو پیژنو یې دا د لیست راسره دی په دې لیست کې نومونه او ادرسونه لیکل شوي دي والی صاحب دا دې واخله
وګورهراکه دا لیست
دا دی والی صاحب
راکه
دا یې لیست دی
نو تاسو خپل ولسوال ته دا مشکل نه دی ویلی
والی صاحب مونږ اول ولسوال ته ورغلو او دغه مشکل مو ورته ووایئ هغه په ظاهر یو څو ورځې د پوډرو خرڅولو مرکزونه بند کړل خو څو ورځې وروسته یې بېرته اجازه ورکړه
څه شی ولسوال اجازه ورکړه چې پوډر خرڅ کړي
هو والی صاحب ولسوال اجازه ورکړه که یې نه منې دا دې له دې مشرانو څخه پوښتنه وکړه
والی
صاحب حاجي صاحب تاسې د خپل ولسوال په باره کې کوم ثبوت هم لرئ که ناحقه تور ورباندې پورې کوئ
والی صاحب دا مشران ټول شاهدان دي چې زمونږ ولسوال د هیروینو له خرڅونکو سره لاس لري آواز مو یې ثبت کړی دی دا دې په سي ډي کې راسره دی
چې آواز مو یې ثبت کړی دی بیا مو نو خبره سمه ده
والی صاحب مونږ له ساقیانو څخه ډېر تنګ شوي یو ټول وطن پوډریانو په سر اخیستی دی تر څو چې دا ساقیان ورک نه شي هره ورځ به ځوانان په نشو اخته کیږي
تاسې رښتیا وایاست دا رښتیا هم چې ډېر لوی مشکل دی
والی صاحب خدای به کوي او تاسو به کوي زموږ غم وخورئ ګلالي ګلالي ځوانان مو په نشو اخته شول
تاسو غوږ شئ چې زه څه درته وایم
ورونو تاسو آرام شئ چې والی صاحب څه وایي
زه به همدانن ولسوال نیسم او څارنوالۍ ته به یې سپارم دا یو بل دا چې د پوډرو ټولو خرڅونکو ته به جزا ورکوم دا ستاسې حق دی
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا مو پر لویه مهربان الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو twitter.com/azadiradio موندلی شئ ازادي راډیو هر شیبه لطافت سره